سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي تاسو موخه کلا ساتي رادیو ناوړي اوس تاسو ته رادیو خبرونه څلور ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نس یو ش 15 متر او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولش پګنوي خبرونه په خبرونو پیلو د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت د ټینګیدو غوښتنه وکړه. د روسیې انټرفاکس اژانس خبرو کړی چې دفاع وزیر اندری بیلوسوف نن د قزاقستان په پلازمینه الماتی کې د ګډو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ منبع ده. هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی دی او غواړي چې خپل نظریات ګاونډیو جمهوریتونو ته وغځوي. د افغانستان په وښنه سره د روسیې د دفاع وزیر زیاته کړه چې هندي اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت ټینګیدل او تامینول مهم شوی دی. د امو او کابل په سیندوزو حوزو کې نن او سبا د ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت خبرو کړی دی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غوربند او لغمان کې د سیلونو د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته. په تیرې څه باندې یوې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو له امله د راوتلو سیلونو له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په زرګونه کورونه نړېدل. طالبانو دری او یا کلن یما مقصودی نیولی دی. یما مقصودی هغه فرهنگ پال دی چه در راپورون لمخی لطلویخت کلونو روستا دوی و نیمخی لجرمنی افغانستان تولارو. یما مقصودی د خپلو فرهنگی و بشری حدسول عمالا در جرمنی و دولتی جایزه هم ترلاسه کرده. در مقصودی در کورنه ی اغل رسانه و تولی چه دیار لسورز مخی چه دی کابل تولارو در طالبانو للوری و نیگول شو. طالبانو در حقه دنی ولو پرات روسا سندی ویلی. د اسرائیلو پوز نن ویل چې د دوی دوه پوزیان په غزه کې د نخوته پر مهال وژل شوی. د رویټرز اژانس د راپور له مخې پر غزه د اسرائیلو د پوز د بریت له پایله تر اوسه د دغې هیواد نږدې 300 اسرائیلي سرتیري وژل شوی دي. په غزه کې د 2023 کال د اکتوبر پر وامه اسرائیلي ځواکونو د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډلې ګڼي وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس د اسرائیلو دننه برید وکړ چې دغې برید سره 1200 کسان وژل او شاوخوا یو نیم سل کسانی غزې ته د یرغملو په توګه باندې یوړل. او روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه د توغندي او ډرون الوتکو برید کړی دی. په کیف کې د پوځي ادارې مسؤول سرهی پوپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د کیف په هولو سفسیسکي سیمه کې د روسیې د اسکندر توغندي او ډرون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدلی دی. پوپکو زیاته کړې چې د حمله تلفات نه لري او ټولې بیپلوټ الوتکې هوایي ځواکونو نسکوري کړي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې به را سره واوري چې د ماشومانو د ژغورنې ادارې یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې له 3 کلونو راپدېخوا ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. دا چې ولې په دې به درته وروسته جزئیات درکړو. په افغانستان کې به وروستیو روغتونو او سیلابونو ته هم تم شو چې ویل کېږي مزایونو ته یې هم تلفات رسولی دي. له دې سربیره د افغانستان جنوب ته بور شو چې په کندهار کې کروندګر وایي د دوی د توت زمینې حاصلات کم شوی.
وز دغه څلور جریبه ځای وس پر یو ځای جریب ودرې دي. وز د مرزونه وکړل د واوې چې وس مرده دې صدا خوښ دي چې دوی موږ ته د واوې راوښي او دغه راوښي چې موږ ته ستاسو دغه وکړو د دواوې ورکړو.
پایلتونه به هم درته جزئیات ولرو چې ولې هلته د توت زمینی حاصلات کم دي. روزګنده به هم ورشو چې د توتانو میلې پکې پیل شوه.
دا چې توتوم دلې پخسی وي دي مثلا د روزګنده تشتت لري د نور ولاتونو په پرتله باندې د خلکو زرش کړی چې مثلا د میلا وکي نو موږ هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د میلا وکاو او ورڅخه خوند واخلو.
نور مصالح به مشتمل تیا مغاړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې به همه ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. د ماشومانو د اشغورنې صندوق یونیسف وایي دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر په بیان کې ویلي دي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړی دی، حالات نور هم پسې خراب شوي. د طالبانو حکومت ویان د سیف د چلډرن د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیب د چرلن په افغانستان کې وروستي سیلابونو ته په پام ویلي چې دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. سیب د چرلن دا خبره تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کړي. دغه سازمان زیاته کړي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی، حالات نور هم خراب شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیب د چرلن د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیب د چرلند وړاندې دا هم ویلي چې وروستي سیلابونو څلوېښت زره ماشومان بې کوره کړي او لږ تر لږه دوه سوه کسان یې مړه کړي. خو له دې مخکې یو شمېر سازمانونو په افغانستان کې وروستي سیلابونو کې د مړو شوو شمېر لوړ ښودلی. د روانې مې میاشتې په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي وو چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 18مې پورې د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو څلور سوه نهه څلوېښت تنه مړه کړي او ولس سوه اتلس نور یې ټپیان کړي دي. سیب د چرلن په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د دې صندوق د اړیکو د مسؤلې ام حبیبه یو ویډیو پیغام هم خپور کړی چې په وروستیو کې له بغلان لیدنه کړي. په دې ویډیو کې اغلې حبیبه د سیلابونو د اغیزو په اړه خبرې کوي.
په یو دوه ساعتونو کې سیلابونو ټول کلی له منځه وړی دی. د دې کلی 250 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د 15 کسانو ژوند یې اخیستی دی چې په دې کې 19 یې ماشومان وو او په خواشینۍ سره چې 15 یې یوازې د یوې کورنۍ وو.
په همدې حال کې د بغلان یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي سیلابونو په دې ولایت کې ډېرې ماشومان هم مړه کړي. د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ دوه اوسیدونکو سیف الرحمن او نور حبیب ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو کې ولا دوري نور موږ د لاس اور ک نور خپل شونه مې ویار له ساته کلو په عمر ول شهیدان شول او د ماشومان مړ نه سره ډیر زیات د رزق د ماشومان نه سره کده پور د فارم مرغی نو د نور کلیوالو غونډیان او غویم د سیلابونو را له ولا کلیوالو مکه مړ شوم د ماشومان کنه وګو وی وړ نو ډیر تاونه زیانونه ورسول
زمون کورونه ویجاړ شول. تقریبا نه ماشومان زمون د کورونه مړ شول او تردا وخت پورې موږ سړي چا مرستنده کړی دغه لتا سی ویني په خیمو کې په ویډیا کې ژوند کوي.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې وسره مرستي وکړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې د روانې میلادي مئی میاشتې په لومړیو کې سختو سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان هم مخکې ویلي وو چې په دغو سیلابونو کې ښځې او ماشومان ډیر زیانمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي په وروستیو کې سیلابونو ډېرې عامه زیربناوې ویجاړې کړې دي چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمېر د دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ویجاړیو کې مواصلاتي لارې، پلونه، ښوونځي، کلینیکونه او نورې عامه زیربناوې هم شاملې وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د دې زیربناوو د بیا رغولو غوښتنه کوي. تفصیل له سنا ککړ نه اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستي سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ ډېرې عامه زیربناوې هم له منځه وړي چې د ویجاړیو هم د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیلابونو مواصلاتي لارې، پلونه، ښوونځي، کلینیکونه او نور عامه زیربناوې هم ویجاړې کړي دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو احمد او شهاب الدین د دې ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بغلان کې د سیلابو راتلو لامل عامه ځایونه هم ډیر زیات لمنځه تللي دي. د برکې ولسوالۍ د فلول په ساحه کې پر د برکې د بازار شاوخوا کې نه مسجد پاتې، نه مکتب پاتې او نه کلینیک هیڅ هم نه دی ورته پاتې. شیخ جلال کلینیک تقریبا نیم تخریب شوی، مسجدونه لمنځه تللي، خرکونه تخریب شوی.
زموږ سړکونه ټول لمنځه تللي، ډېر په تکلیف یو. مواصلاتي لاره مو بيخي بند ده، نه موټر تلی شي نه پیاده، ډېر له ستونزو سره مخ یو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلي هم مرته ستونزه لري. د یاد ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ د میاندري سیمې اوسیدونکي شهید زاده ازادي راډیو ته وویل
دا څو ورځې خلک له بیلا او کلنګ سره لګیا دي، خو خپلې لارې نشي خلاصولی. د میاندرې او بالادس سیمې لارې بیخي بندې دي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د پروان ولایت اوسیدونکي هم د سیلابونو له امله د مواصلاتي لارو له ویجاړېدو شکایت لري. یو له دوی حیات الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 70%
د غوربند شاوخوا 70% خلک د مواصلاتي لارو د ویجاړېدو له ستونزو سره مخ دي. د غوربند شاوخوا 30% مواصلاتي لارې ویجاړې شوې،
تخریب ګرځیده.
د سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو څخه د لومړنیو مرستو ترڅنګ د دې مزیر بناو د بیا رغونې غوښتونکي دي. دا مزیر بناو د ویجاړېدو ستونزو او د بیا رغونې د پلان په اړه مو وغوښتل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویاندې جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د مې په 9 مخبور شو ویلي چې د اپریل میاشتې راپدې خوا په ټول افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه، سلګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 9000 کورونه ویجاړ شوي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي وو چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې سړکونه، پلونه، ښوونځي او روغتیا اسانتیاوي له منځه تللي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس بیا د مې میاشتې په 14 په یو خبر کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د ملګرو ملتونو سازمان د بیلابیلو ادارو له استاو سره په لیدنه کې ویلي چې په بغلان کې سیلابونو 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لویه واړه کانالونه او 80 کیلومتره سړکونه ویجاړ کړی دی. دغه شان د ازادي راډیو په راپورونو کې د طالب سیمیزو چارواکو په حواله ویل شوی چې د دغه سیلابونو له امله په بغلان کې د اوبو 300 سرچینې له منځه تللي او په غور کې هم 6 ښوونځي ویجاړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له 6 د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم در څلرو، خو درغه مخکې ورزو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان ام معمولا د دغه هیواد د ملي ویاړ او د وایدو د اونده سرچینې په توګه باندې ګرځل کیږي، خو سکالې خوند نشته. د دغه هیواد بغلرونکي وایي د اقلیمي بدلون د ناوړو اغیزو له کبله سکال د دوی د امو حاصلات ډیر خراب شوي دي. په وروستیو کې سختو رختونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو د پاکستان په ګډون په افغانستان کې کرنه او باغداري هم زیانمنه کړې. تفصیل په راپور کې.
د اقلیمی بدلون له کبله په پاکستان کې د نورو اړخونو ترڅنګ کرنه او باغداري هم زیانمنه شوې ده. تر ډېره په سند او پنجاب ایالتونو کې کروندګر او بڼوال زیانمن کړي دي. په پاکستان کې بڼوال او کروندګر وایي د خرابې هوا له کبله د دوی کروندې او بڼونه زیانمن شوي او سږ کال یې د حاصلاتو خوند نسته. محمد یوسف چې د سختې ګرمۍ د مخنیوي لپاره یو نارنجي رنګه دسمال پر سر راتاو کړي، د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو له کبله شکایت وکړ. تر یوه غیر معمولي اوږده ژمي وروسته اپریل میاشت ډیره نمجنه میاشت وه چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نو لیدل سوی، خو په پاکستان کې اوس د هوا توده څپه راغلي او د هوا درجه 2.5 سانتي ګریډو ته هم لوړه شوې ده. شپېته کلن یوسف چې خپل نیمایي عمر یې د عامو د ونو په پاللو تیر کړی وایي ونو پر وخت غوټې ونه کړې او زیاتې غوټې وچسوې یا هم غوړېدلو غوټیو ډول ډول مرضونه وکړل. یوسف چې په سند ایالت کې د پاکستان د اقتصادي مرکز کراچی ښار په 200 کیلومتره تندو الایار کلي کې ژوند کوي وایي اقلیمي بدلون ډېره تباهي راوستلې ده. پاکستان د امو د تولید له اړخه په نړۍ کې څلورم مقام لري او کرنه یا زراعت یې د ناخالصو داخلي تولیداتو یو پر څلورمه برخه جوړوي. د سند ایالت په تندو غلام علي کلی کې 2.5 کلن ارسلان چې پر 900 هکتار مځکه د امو باغونه مدیریت کوي ویلي چې روانه اونۍ د امو د حاصلاتو خرابېدو ته متوجه سو. هغه ویلي له 15% تر 60% پورې حاصلات یې تباه سوي، خو کله چې د امو بسته بندي پیل سي ښایي د دغو زیانونو اندازه نوره هم لوړه وي. هغه ویلي ساش کال ام له د باندې تک ژړ ښکاري، خو دننه یا عموي یا هم خراب سوي وي. ځینو باغلرونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دوی به په کال کې یوازې 2 یا 3 وارې پر خپلو باغونو دوا شیندله، خو اوس په کال کې 6 یا 8 وارې دوا شیندل کیږي. په سن ایالت کې کروانګرو او بڼوالو ویلي چې دوی له 2022 میلادي کال راهیسې د اقلیمي بدلون له ستونزو کړیږي چې هغه کال هم تر ناببره اورښتونو او سیلابونو وروسته د هوا توده څپه راغله او د دوی کرنیز حاصلات یې زیانمن کړل. د پاکستان د میوو او سبزیجاتو د صادرولو اتحادیه مشر وحید احمد رسنوی ته ویلي د تیر کال پرتله سږ کال په پنجاب ایالت کې د زیانونو اندازه له 15 تر 500% رسیدلې او په سند ایالت کې دغه اندازه له 15% تر 20% ده. د وحید احمد په وینا پاکستان تیر میلادي کال د 125,000 تونه امو صادرول پلان کړی و خو یوازې د 100,000 تونه امو په صادرولو وتوانید. پاکستان د امو 40 ډولونه تولیدوي او دویمه میوه مالټی دي چې د دغه هیواد عمده کرنیز تولیدات دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې په کندهار کې د توت زمینی حاصلات نورو کلونو پرتله کم شوي دي او په اروزګان کې د توتو میلې پیل شوي تفصیلي راپورونه واورئ. خو اوس ورځو امریکا ته. په نیویارک کې یوې محکمې د امریکا پخوانی ولسمشر او د سږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید ډونلډ ټرمپ په یو جنایي پیښه کې مجرم وپېژنده. د منصفه هیئت دا پریکړه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند ویل چې دوی د قانون د حاکمیت درناوی کوي. تمه کیږي چې ټرمپ به ډېر ژر د استناف غوښتنه وکړي. تفصیل له احمد چیبر نورو.
د نیویارک په محکمې ډونلډ ټرمپ د بربندو فلمونو ویل وبخاړي ته د حق سکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دېرش موردو تورن کړ. دا د متحده ایالاتونو په شاوخوا 2.5 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې ولسمشر که هغه برحاله وي یا پخوانی وي په جنایي قضیه کې پرپېژندل کیږي. د نیویارک منهټن محکمې منصفه هیئت د دوو ورځو په ترڅ کې تر څو باندې 11 ساعتونو بحثونو وروسته د پنځشنبه په ورځ خپله پریکړه اعلان کړه او ډونلډ ټرمپ یې په ضمانت پریښود. ډونلډ ټرمپ تورن دی چې په 2016 کال کې له انتخاباتو مخکې د بربندو فلمونو لوبغاړي سټورمی ډانلس ته 1.5 لک ډالر ورکړي دي چې له ده سره جنسي اړیکه افشا نه کړي او چوپ شي. د محکمې د حکم سربیره ټرمپ له انتخاباتو نشي محرومېدلی او له هم تمه ده چې دی په جولای کې د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري رسمان کاندید شي. د منهټن د محکمې د منصفه پلاوي د غړیو له پریکړې وروسته ډونلډ ټرمپ د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. خو دا چې ټرمپ په بندیشي کې نشي دا به د جولای په 11 معلومه شي. ډونلډ ټرمپ له محکمې څخه تر وتلو وروسته وویل د هیڅ نه دی کړی، د یو مخ بې ګناه دی. نوموړی زیاته کړه چې دا تقلبي او شرمونکې محکمه ده. اصلي پریکړه به د نومبر په 15 نیټه د خلکو له لوري وشي. د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات دي. ډونلډ ټرمپ تر دې مخکې هم په دریو جنایي قضیو کې تورن شوی و خو تر دې دمه محکوم شوی نه و. ټرمپ وویل چې حقوقي ډله به یې ډېر ژر لاس په کار شي او د استیناف غوښتنه به وکړي. نظر پوښتنې ښیي چې د نیویارک د محکمې پریکړه به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې اټکل کېشي نژدې ټاکنې به وي د ټرمپ لپاره خطرناک شي. خو د جمهوري غوښتونکو ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د محکمې پریکړه به د ټرمپ محبوبیت پسې زیات کړي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو ته مخه کلاساتې رادیو نوري وستا ساده رادیو خبرونه چلری وشتا ته دوام لري. د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو 9:25 مترو او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا 12:09. هم ترنګ تاسو کولای شئ چې تاسو د رادیو خبرونه پر ویب پاڼه باندې شو پته ازادي رادیو .com د پر ټوئیټر، فیسبوک، انستګرام او یوټیوب کې هم تعقیب کړئ. اوس ورزو د افغانستان جنوب ته. اورزګان کې د څورزي د توتو میلې پیل شوې دي. دا چې دغه ولایت له کومو سیمو خلک ورزي او د توتو د میلو سربیره هلته څه نور ځایونو ته د تفریح میلې لپاره ځي او کنه په راپور کې اورو.
اورزګان ولایت مرکز ترنګ کوټ شاراړوند د فینوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولۍ نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولای که بېله وظیفه خلک یې ټوله دې زړه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته ولاړ شي د میلې دپاره، او په موسم پورې اړه لري چې هر شي میوې د میوې موسم یې هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې ته تومدلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه کړي چې مثلا د میله وکړي، نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیاته اندازه شتون لري خو وړیا دي، او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته یې ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د ده له پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اروزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل وروستي ورشتونه او ژلۍ یادوي، خوایي بیا هم دوی میله کوي.
دلته د خوشحالۍ ځای یعنې مخکې دلته جګړې جنګونه وه، سخت جنګونه وه، دلته د چا راتګ ډېر ستونزمن و، کراکلی بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنې قسم هغه د مازګر لمنځونه په سیلا باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولي بل یو د توتو مینهوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اروزګان دغه توتان ښه نوم لري، او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
توتان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. او دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخۍ زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنې ګټې هم ګټې لري، هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توتو څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د سواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او ویې خوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:19 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په کندهار کې سږکال د ځمکني توتو حاصلات کم شوي دي. د ځمکني توتو کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې ځمکني توتو بوټو ته زیاته زیان رسېدلی دی، او په دې سره یې د دغو توتانو حاصلات کم شوي دي. بل خوا په کندهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال په دغه ولایت کې پر 8 جریبه ځمکه د ځمکني توت کښتونه شوي وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې 2 کلونه وړاندې پر دې ځمکه 4 جریبه د ځمکني توتانو کښت سوی وو، چې اوس یې کښت 1 جریب ته راکښته سوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرزونو لکبلې د ځمکني توتو بوټي ځان منسول او حاصلات یې سشکال په زیات اندازا کم سوي.
داغه څلور جری په ځای د مثال مراول سر کې راوړل شک وسول یې کوي ش کارګر پر اخته و ش به د نرخ درلودلې نو وزدارې په حال چې وز دې مرزونه وکړله وز داغه څلور جری په ځای وس پر یو ځای جری بو درې دي وز دې مرزونه وکړله دا واوی چې وس مرده دې صدا خوښتي چې دې مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر 300 افغانۍ پلورل کېدی خو سش کالې به 200 افغانۍ تر راټیټه سوي ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت زیانمن کېدو سره سره سش کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې لکه بلې دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سی.
دا توت موږ کړی د نوې شیم کندال ته داخل کړی دی او به چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته دواوی راوړي چې موږ دا توت په ورځ د څلور جریب ځای وو نو دا د اوس پر یو جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده اوس موږ دا د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دوره صدا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وور ډیر پیسې جوړي اول د څلور جریب ځای تر لکه نه لکه افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته سوي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلان وایي سش کال په دغه ولایت کې پراته جریب ځمکه د ځمکني توتانو کښت سوي چې حاصلات یې کم دي.
تو په زمینی کندهار کې تقریبا 90 جریب خطراته جریب ساحه کې کرل سوي دي بیلابیل ولسوالۍ کې او په یو جریب کې د 3000 to 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي. هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. په تیر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزورې پیچې د ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساحه تقریبا ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تیر کال حاصلات یو څه کم یې.
د معلوماتو له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسي نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او ښې روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د حکومت نه شکایت کوم چې څلو پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورټ جوړې ته ځم او پاسپورټ مې نه جوړیږي سوایسته پاسپورټ جوړیږي سوایسته نه یې نه جوړیږي. هیله کوم له حکومت نه د هر چا خبر ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره نو دا پیغام شریک کړي سره. سلام
السلام علیکم د ازادي راډیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایبینو کې تقاعد شوم تقاعد یې کړم په مایبینو کې 46% اوس هغه تقاعد یې مخته نه راکوي بالکل 3 کال وسو سې زو راځو بالکل هغه مای پینو تکاوت مخته نه راکوي.
مردا سم اجر د پاکستان راغل نه مرته کار زمو زمناستا نه د کار پر کابر اپره مردا د ایلمن پر ولایت کې وسې لشکرګاه شهر ولسوالي بولا مرد په بولا چې مردا شپږ میاشتې کې شنو خوراکې مناسب نه مشتل نه دلته مزوریستانه خوریسته موږ د امارت سره خوښ ده چې موږ د کار زمیناره برابره کړي کار کتاره برابر دلته موږ بیا کاره ګرځو دا شپږ میاشتې کېږي کاره بیا دغه ګرځو موږ ته تر اوسه په دا شپږ میاشتې کې ولاړ دا یو شی لا رارسېدلی نو خوراکي مرستې نه شی را رسېدلی دي. زه د هلمند د ولایت څخه د بغلان څخه خبرې کوم محمد الله یم. موږ به دا شپږ میاشتې کې نه مرستې لیدلی نه شی لیدلی د مکان مالک کرایه جلا دی را پسې نه د کرایه روپۍ راولا چې چا د کرایه ورکړو.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دویمې نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو چې دا په سوشل شبکو کې پیلېږي. خو تر هغه وړاندې ورزو ته د سات لنډ خبرونه ده. د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د روسیې انټرفاکس آژانس خبرو کړی دی چې دفاع وزیر اندری بیلوسوف نن د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې د ګډو ګټو هیوادونو او د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل، د افغانستان وضعیت له هم د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ منبع ده. هلته یو شمېر افراطي ډلو د پخوځای پیدا کړی دی او غواړي چې خپل افراطي نظریات ګاونډیو جمهوریتونو ته وغځوي. د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام د افغانستان او تاجکستان د ولی د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوی دی. دا مو کابل په سیندوزو حوزو کې نن سبا د روغتون له امله د سیلابونو راوتو اټکل شوی. د طالبان د اوبو انرژي وزارت خبر ورکړی دی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غوربند او لغمان کې د سیلونو او د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته. په تیرې څه باندې وی میشکې د افغانستان په بیلابیلو کې د روغتون له کابل سیلابونه راوتلې دي. طالبانو درې اویا کلن یما مقصودی نیولی دی. یما مقصودی هغه فرهنګ پال دی چې د راپورونو له مخې څلوېښتو کلونو وروسته دوه اونۍ مخکې له جرمني افغانستان ته تللی و. یما مقصودی د خپل فرهنګي او بشري هڅو له امله د جرمني او دولتي جایزه هم ترلاسه کړې وه. د مقصودی د کورنۍ غړو رسنیو ته ویلي چې دیارلس ورځې مخکې چې دی کابل ته راغلی د طالبان له لوري نیول شوی دی. طالبان تر اوسه د هغه په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پوځ نو ویل چې د دوه پوځیان په غزه کې د نخوته پر مهال وژل شوی. د روټرز اژانس راپور له مخې پر غزه د اسرائیل د پوځ د برید لپاره تر اوسه دغه هیواد نشته 300 اسرائیلي سرتیري وژل شوی. په غزه کې د 2023 کال د اکتوبر پر مهال اسرائیلي ځواکونه د حماس پر ضد چې امریکا او اروپا یې ټولنې ترهګر ډلې ګڼي، وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس اسرائیلو د ننه برید وکړ. او روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه د توغندۍ او ډرون الوتکو بریدونه کړي. په کیف کې د پوځي ادارې مسؤل سرحي پوکو په ټلګرام لیکلی دی چې د کیف په هولو سسپی کې سیمه کې د روسیې د اسکندر توغندي او ډرون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدلی دی. پوپکو زیاته کړې چې دا حمله تلفات نه لري او ټولې بپیټ الوتکې هوایي ځواکونو نسکوري کړي دي.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته به انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت و چې زه طب ته علاقه مند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي، چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاري او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمن د رقابت لاري ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او د ماستری له تکمیلې دو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپل زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي، او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، ترڅو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، بل دې زاینه هم فکر نکوي چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي، په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پیلرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو برخو کې لځینو ډاکټرانو سره خپل همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا یې په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دی دغه برخه د کارکونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت، په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپل هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه، او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنز، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوی دی یا د توجه وړ ښکاره شوی دی که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ یو دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلما ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
سر سیم دیوا Thank you. ژوندې